السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه هم لرو. لومړی به تاسو ته جمهوری غږونه او د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وایي.
د کورمې سوداګرو احتجاج ختم کړیو، د خرلاسو لارې پرانستل شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ولسمشریزو ټول ټاکنو د پایلو اعلانولو کې له ستونزو سره مخ دی، او فرانسې ویلي د ایران سره به خبرو ته دوام ورکوي. په کورمه کې ځایی سوداګرو، ترانسپورټرانو، د کسټم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی دی. دوی د تیرې چهار شنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړو. دوی په سیمه کې د ځایی انتظامی لخوا د بې ځایه زورونو خلاف د احتجاج په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ لویه لار تړلې وه او په ټرمینل کار بندې اعلان کړو. تیره شپه له مشال لډیو سره په خبرو کې د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر عابد خټک ویل د هړتال په سیمه کې د پوځ د یو مشر ګډیر نجف عباس سره له مذاکرات وروسته ختم کړي.
هغه مونږ سره متفق شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جائز مطالبات دي بالکل به ان شاء الله تعالی، یعنی لایک ادر ټرمینل چې څنګه حالت ټریټ کیږي مونږ تاسو سره موما غرنګ رعایت کوو او ان شاء الله تعالی کار تاسو هغه کوي کولاو کوي.
احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې پر مټ لرونکو ګاډو ته د پاکستان ته د ورتګ اجازه ورکړل شي، د چیکینګ په عمل کې د توندی راوصل شي او پر پوله د تجارتي ټرمینلونو سهولت ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات ملکن لپاره د یو شمیر تعلیمي او پرمختیایي منصوبو اعلان کړی دی. تیر ورځ په مټه سوات کې د ښځو لپاره د شناختي کارډونو د یو مرکز د پرانیستې دستوري ته په وینا کې وزیر اعلی وویل چې په ملک کې اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي.
انجینئرنگ یونیورسٹی پکبل کے بھی ان شاء اللہ جڑے گی، داغے سر سر وومین یونیورسٹی دا، ڈینٹل کالج دے ان شاء اللہ، شپک کالج یونیورسٹی ان شاء اللہ پسواد کی جڑی، دا مٹ ہسپتال اپ گریڈ شیر ہے.
بلخوا ځایي ولس وایي چې په تیرو 15 میاشتو کې سوات ته دا د وزیر اعلی 15مه دوره ده او هر دوره کې هغه دا ډول اعلانونه کوي خو عملي کار تر اوسه نه دی شوی. د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په درېمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي. دا لړۍ تیر ورځ د ملک په بیلابیلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه. تیره شپه له مشال لډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ، عوامي نېشنل ګوند او نورو ګوندونو هم ورسره منلې ده چې د هرې جمعې په ورځ به په احتجاج کې له دوی سره برخه اخلي. اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي او وایي چې د 2013 کال په ټول ټاکنو کې ټګي برګي شوې ده، خو حکومتي لوري او د انتخاباتو کمیسون وایي هغه ټاکنې رڼې وي. عمران خان هم په ورور ویلي چې د استعفا ورکولو سوال نه پیدا کیږي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشره هوا علم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه د ځینو ستونزو له وجې نشي مشخصولی. هغې دا خبره پرون شپه مشال رادیو ته وکړه.
متاسفانه په ولایتونو کې دا بهیر نه دی پیل سوی، نو موږ د دې وخت چې څه وخت به یې اعلان کړو د دې لپاره نه دی ځانګړی کړی چې موږ هڅه کوو چې دا مرکزونه پرانستل شي.
هغې زیاته کړه په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمیرنه بشپړیږي، باطلې رایې به باطلیږي او معتبر رایې به شمیرل کیږي. خو دا چې په اوو ولایتونو کې بیا شمیرنه نه ده شوې نو دا ټول مسایل خپل اغیز لري او د هغوی مهالویش شاته اچوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې ده. په نورو ولایتونو کې کمیسون د رایو بیا شمیرنه تقریبا بشپړه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ټرمپ دا خبره د نومبر په 22مه د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. هغه وایي تیر وارې ځکه له طالبانو سره موافقه لغوه کړه چې هغوی فکر کاوه د خلکو په وژلو به د قدرت له موقعیته جوړجاړی وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو دوه خونړۍ بریدونه وکړل له دې ډلې سره خبرې لغوه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په داسې وخت کې له طالبانو سره په نوې موافقې د کار کولو خبره کړې چې د ډلې 13 شنبه د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان له درې کلن بند وروسته خوشې کړل. افغان حکومت د دغو استادانو د آزادېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي پریښودل. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلینن په بحرین کې امنیتی فورم ته د وینا پر مهال وویل د یو اړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهرا پکې ایران ښکیل ښکاري، پاریس به د تهران سره د خبرو دروازې پرانستې ساتي. خو نوموړی دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې د هغې په وینا په منځني ختیځ کې د امریکې د قصدي او تدریجي ښکېلتیا له وجې نرمي رامنځته شوې ده. فلورنس پارلی هغو ترنګلتیاو ته اشاره کوله چې 2015 کال له جوهري تړونه د امریکې د وتلو له وجې مخې ته راغلي دي. امریکې له هغه اقدام وروسته پر تهران یو وار بیا بندیزونه زیات کړل او فشار پرې واچولو. د فرانسې د دفاع وزیر وایي هېواد د خپلو اروپایي اتحادیانو سره یو ځای هڅه کړې وه چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هېوادونو ترمنځ د 2015 کال جوهری تړون پر ځای پاتې شي. بل پلو ایرانی چارواکو ویلي تر هغې به په مذاکراتو کې برخه وانخلي چې پرې لګول شوي بندیزونه لرې شوي نه وي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر فدریکا موګرینی په شام کې د حکومتي ځواکونو د هغوی د روسي متحدینو له لورې د ملکیانو وژه غندلې او د نه منلو وړ یې بلل ده. موګرینی پرون وویل چې د کورنیو بېځایه شو په یو کیمپ باندې روستي بریدونه او د ترکیې سرحد ته نږدې د روغتیایي مرکز بمبار د سوریې روان خراب وضعیت لا پسې کړکیچن کوي. د شام د بشري حقونو لندن میشتې ډلې ویلي چې لږ تر لږه 21 ملکیان چې پکې 10 ماشومان هم شامل دي د نومبر په 6 یعنی وړمه ورځ په ادلب ولایت کې د بشار الاسد د رژیم لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د خبرونو پای خو د هوا حالو د کرنسی بی احمد الله نه
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او 155 روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ نوي پیسې او 200 روپۍ نوي پیسې. یو ایرو 101 روپۍ شل پیسې او 101 روپۍ نوي پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 13 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات شل، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. د کورمې په خلاصو کې تاجرانو، ترانسپورټرانو، کسٹم چارواکو، لپوزی چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته خپل احتجاج ختم کړی دی. د سینټ د بشري حقوقو کمیټې د خیبر پختونخوا له حکومت او صحت غوښتي چې په جنسي تیریو تورن د سهیل ایاس په نوم تنی څنګه ورته نوکری ورکړې ده.
کوم ډرو کیږي یا چې کوم ټیسټ اخیستل کیږي داغه کې خو اکیډمیک ریکارډ او پروفیشنل کوالیفیکیشن او داغه چې سب مریټي هغه کتل کیږي.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په پوسټ ګریجویټ سرکاري کالج کې په اول ځل د کتابونو میله شوی.
ډېر اهم کتابونه دي، هر قسم فلسفه والا کتابونه شته، ساينسي کتابونه هم شته، انګلیش کې دي، اردو کې دي، پښتو شعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته.
او نیس پروګرام د سولې په لور هم لرو.
ما په کاراتو ویلي دي چې با عزت او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دی ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو.
د نور رپورټونو تر څنګ نیس پروګرام جمهوري غږونه هم د خپرونې برخه ده. له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لډیو تاسو ری ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته د کورمې په خرلاسو کې بیګا تاجرانو ترانسپورټرانو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو له پوزي چارواکو سره تر مذاکرات وروسته خپل احتجاج ختم کړی او د خرلاسو په ټرمینل بیا کار پیل شوی دی. احتجاج کوونکي وایي پوس ورته ډاډ ورکړی چې دوی غوښتنې به پوره او مسلې به حل شي. دوی غوښتنه لرله چې د تورخم په ګډون افغانستان ته تلونکو نورو لارو باندې نافذ قوانین دی د خرلاسو لپاره هم جوړ کړل شي او خرلاسو ټرمینل د امنیتي سواکونو لخوا تنګول دی بند کړل شي. بلخو امنیتي سواکونو په دې اړه رسنیو ته سندي ویلي. تفصیل د طارق کورکسی په ریپورت کې اورو.
د کورمې په خرلاسو کې د جمعې په ماسپخین تاجرانو ټرانسپورټرانو او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د خپلو غوښتنو او هغلته په تجارتي ټرمینل د بې ځایه تنګولو او سختي په رد عمل کې شروع کړی خپل احتجاج ختم کړو. احتجاج کوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرکزی لار له چشمبې تړلې وه او په ټرمینل له کاره تر انکار وروسته ټولې تجارتي هلې ځلې په ټپه ودرولې وې، خو اوس د هر څه یو ځلې بیا بحل شوی دی. د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر محمد عابد خان خټک وای بیګا د تاجرانو یو وفد د ضلع د پوز مشر له بریګیډیر نجف عباس سره مذاکرات وکړل چې بګي د هغه لخوا غوښتنې او د راپېښو ستونزو د حل کېدو ژمنه ورسره تر کېدو وروسته دوی د احتجاج د ختمېدو فیصله وکړه.
هغه مونږ سره متفق شو په دې خبره باندې چې بالکل دا تاسو چې کوم جایز مطالبات دي بالکل به ان شاء الله تعالی یعنی لایک ادر ټرمینل چې څنګه حل ته ټریټ کیږي مونږ به تاسو سره مو مغه رنگ رعایت کوو او ان شاء الله تعالی کار تاسو کولاو کوي.
د یاد اتحادی مشر په خبره د دوی بنیادی غوښتنې دا دي چې د خلاصو په تجارتي ټرمینل د گاړو چنیس عمل تیزاولو سره په روډ پرمټ گاړو باندې پاکستان ته د روړېدو بندیز لري کړی شي او بل دا چې د ملک نورو ټرمینلو په شان هغلته هم تاجرانو ته سہولتونه ورکړي. د خلاصو ځای مشر او تاجر سید نبی حسین وای هغلته په پرمټي گاړي کې له افغانستانه سامان پر وړلو له اتو میاشتو بندیز دی، خو په نورو ځایونو کې داسې هیڅ خبره نشته، نو دغه بد سلوک دوی احتجاج ته مجبور کړل.
غلام خان گاڑی سے روشی اگر بنو کیا لوڈ ان لوڈ کی گی، پشاور کیا لوڈ ان لوڈ کی گی، 15 دن اگر سور سرائی پنجاب کاٹ لائی سی اور میں یار بھی پرچی نہیں بیا گا واپس تو ریٹرن کرے اور گگا گاڑی میں وہ خام خواہ لوڈنگ کو وہ اس لوڈ کیا لوئی لوڈ کو یا ہٹے لوڈ کا چاہے منہ بدر تھا روشی میں ڈالتا نہ پری گری تو غلام خان ان سے
په پاړه چنار کې د تاجرانو اتحادی مشر حاجی مصائب حسین وای کپوزې په خبر عمل وکړو او په پرمټي گاړو بندیزې لوچتولو سره هغلته تاجرانو ته سہولتونه ورکړل، نو دا به نه یوازې دا چې د دوی اقتصاد ښه کړي بلکې د ملک په ګټه به هم تمام شي.
تقریبا 70-80 ګوډي ترلو او تقریبا 15 ګوډي چې موږ هم حکومت یې وخت نه دا ریکوست کوو چې اراده دا شی کوم ګوډي څوک دی لکه په ترخم چې چی په کورې په دغیالو شي چې په غولا خوان چی په کورې په دغیالو وړي شي موږ دلته دا ریکوست کوو چې اراده دا تاسو غلط کور نه دا موږ سره یو تاسو مونی مهرباني وکړئ دا کار ته دغه واجی نه به موږ کور بورخ شي او پاکستان کور بورخ شي.
په دغه اړه د پوز دریس تر اوسه مخیتنه درغله. لکور می د افغانستان مختلفو سیمو ته پنځه لارې تللې دي، خو په هغو کې په دغه وخت هلته یوازې د خلاصو په لار تجارت روان دی. په 2013 کال کې د خلاصو تجارتي ټرمینل تر جوړېدو وروسته د تری منګل شرکو بوډکی او شهیدانو ډنډ لارې حکومت تړلې دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
چین د امریکا له لوري د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژو کې د درغلي او تورونه ناسم بللي او وايي واشنگټن خپل سیاسي ترجیحات په پام کې نیولې دي. دا خبره په اسلام آباد کې د چین سفیر کړې ده. د امریکا یو لوړپوړی چارواکی لیس ویلس ویلي چې د سی پیک پروژو ګټه به پاکستان ته نه بلکې بیجینګ ته هم رسیږي. د اقتصادي او سیمه ییزو چارو پوهان بیا وايي دا ډیره لویه پروژه ده او د دې اثرات به په نړۍ او سیمه وي. تفصیل د ګلای آسنه ورو.
په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جین د امریکا هغه خبره رد کړې چې وایي د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژو کې درغلي کیږي. نوموړي ویل چې باید امریکا په دې لړ کې له احتیاط کار واخلي. د چین سفیر پرون په اسلام آباد کې د سی پیک میډیا 15 می غونډې ته په وینا کې ویل چې د امریکا لوړپوري چارواکي ایلس ویلز د ناسمو معلوماتو پر اساس خبرې کړې. د پاکستان لپاره د چین سفیر دا سرګندونې وروسته له هغې کړې چې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستې مرستیالي ایلس ویلز په واشنگټن کې په یو کانفرنس کې اسلام آباد ته وړاندیز ورکړ چې د سی پیک پر ځای دی د امریکا سوداګری بیلګي په پام کې ونیسي. امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړي چې له چین سره د لوو اقتصادي پروژو په ترسره کېدو سره یې په راتلونکي کې د خپل هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کېدی شي. د دوی په خبره د چین پاکستان اقتصادي راهداري د 80 ارب ډالرو پروژې به یوازې بیجینګ په ګټه تمامي شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی مشال ډیټی ویل چې د سی پیک په اړه د امریکا اعتراضاتو دوه وجوهات دي. لومړی په دې کې درغلی دي
امریکانو ضرورت دي هغه جیو پولیټیکل یا جیو اکنامک دي، یعنی د پاکستان او چین منځ کې په سی پیک په اړه باندې څومره هم اړیکې دي هغې باندې د هغې اعتراضات دي. ولې ټوټه خبرې دي ډېرې ټوټه خبرې
اکرام ہوتی زیادہ کڑا سی پیک دا پاکستان لپارا گٹھا بر دے. امریکا او دا اروپائی ٹولن ڈیرو ہے وادن دا چین دا پروژا او دا سیمئیزو بنیادی ڈانچو لپارا دا چین پا پورونو نیوکی کڑی او خبرداری ور کڑی چې دا چین دا کار با یو شمیر پر مختئی ہے وادن تر پورونو دا سی لان دکڑی چې هیڅ کله به یې پری نکڑی. خو په اسلام آباد کې دا چین سفیر دا خبره رد کړی دا. په وی خبر کې دا سیمئیز چارو پوه اجاز خټک بیا مشال اړتیا ویل چې په نړیوالو اړیکو کې ارو مرو دا سی خبرې رامنځته کیږي.
بالا حیثیت دے اگلے پار یو اہم چیلنج دے اس وجہ نو اور بھی اس لیے چین کم لے کے مخصوصی امریکی بال تک کنسرن اس سی پیک پاکستان دے بارے سمرا خدے بدے کا بدل بہت پاکستان کے دن نہ ہم دے بارے کی ریزرویشن مستقل حالت پر فوجی کا ڈاٹا پشیر سن حالت وہی کی دایو بل سے شیپ دے کالونیل مایو بدل دی بیٹھے کو لازمی خبر دا کہ دی کی بڑی دنیا دے نور ملکوں دلچسپی.
اجاز خټک ویل چې د دې پروژو ارزښت ډیر زیات دی او دا په سیمایزو او نړیوالو چارو ډیر زیات اثرات پرې باسلی شي. پوهان وایي د سی پیک په اړه په هیواد کې دننه هم ډیری نیوکې شوې دي او په دې پروژو کې ډیری خبرې پټې ساتل شوې دي چې له وجې ابهام موجود دی. د دوی په خبره په دغو پروژو په قومي اسمبلی او سینټ کې بحث سره منفي پروپاګاندا ختمې دي شي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د جمعیت علماء اسلام په مشرۍ د حکومت پر ست احتجاج ته اوس 19 بڼه ورکړل شوې ده. د نوې پریکړې لمخې په اړه جمعه د حکومت پر ست د سلو په مرکزونو کې احتجاج کیږي. قسم په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال او لاغرستو د سړکونو تړلو پر وخت زیاتره د جمعیت علماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند کارکنان وو، خو پرون په شو مظاهرو کې د نورو ګوندونو غړو هم پراخ ګډون کړی وو. زموږ همکار بریوال کاکړ په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د اپوزیشن نورو ګوندونو د احتجاج په لومړیو دوو پړاوونو کې داسې ګډون ولې نه کړی لکه اوس یې چې کوي.
د نومبر پر 2 د ملک په یو شمیر شهرونو کې د حکومت پر ضد سوي احتجاج کې د جمعیت علما اسلام او پښتونخوا ملي او میګون ترڅنګ د یو شمیر نورو ګوندونو خلکو هم ګډون کړی وو. په دې مظاهرو کې هم هغه غوښتنې تکرار شوې چې په اسلام آباد کې به د 14 ورځنی پرلت پر مهال د اپوزیشن مشرانو په خپلو ویناو کې کولې. د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ سینیټر عثمان کاکړ مشال رډي ته وویل چې د احتجاج په دې نوې لړۍ کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونو هم د عملی برخې پریکړه کړې ده.
د نوې لړۍ شروع وسې په هر جمعه په دمر په ټولې زلو کې به جلسې او جلوسونه نو په دې کې د ان پی او نون لیگ او پیپلس پارټي د ژمنه وکړه دا پریکړه وکړه چې په دې کې به موږ جلسه او جلوس برابر له تاسو سره ګډون کوو.
د پیپلز ګوند مخکښ او د قومي اسمبلی په خوانی غړي او خونزاده چټان وای د احتجاج په لومړی دو پړاوونو کې د اپوزیشن د ټولو ګوندونو غړي ځکه نو شریک چی د پوینا د هغه احتجاج پریکړه یوازې جماعت علما اسلام فضل الرحمن پخپل کړي و.
دغه احتجاج چې کوم را غوښتل شوی و دا د مولانا صاحب د خپل اکزیکټیو کونسل یا هغوی چې د مجلس شورا وایي د مجلس شورا په وینا باندې هغوی دا احتجاج شروع کړی و، نه کې د رهبر کمیټې په وینا باندې. البته مونږ پوزیشن کې وو او دا کومه بیانیه چې د مولانا صاحب ده دغه زمونږ هم ده. منګ مختلف پارټي شو په دې پوزیشن کې منګ کې رائټ کسانم شته د لیفت کسانم شته د موږ خپل منشود خپل نظریه ده.
د سیاسي چارو پوه هارون رشید وای په ځنګړي توګه د اپوزیشن دوا تر ټولو لوی ګوندونه په اخلاص له مولانا فضل الرحمن سره ولاړ نشکاري.
نو ما تخکاری دا پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نون چې د خپل حالات ته ګوري روز پر روز کدوې باندې فشار د حکومت طرف نه زیات شي نو دوی بیا مولانا نزان لګلري کی نو ما تخکاری چې دا دوانه ګوندونه چې دی لګ مصلحت سره کار اخلي لګیا دی او د روز په حساب باندې خپل پالیسیان چې دی هغه ټاکی لګیا دی.
اپوزیشن ګوندونه د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې احتجاج د دې لپاره کوي چې د دوی په وینا د درغلیو په نتیجه کې راغلی د عمران خان حکومت د استعفا وکړي او په ملک کې د پوځ له لاسوهنې پرته انتخابات وسی. خو تحریک انصاف دا تور دوي چې ګواکې پوځ له دوی سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته کړې وه. دوی وایي د اپوزیشن ګوندونه د دې لپاره احتجاجونه کوي چې د درغلیو له مقدمو ځان خلاص کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات دورې پر مهال ویلي چې د سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر ترقیاتي کارونه روان کړي دي او ولس به ډېر زر اسانتیاوې ولري. دوی وایي په سوات کې به تعلیمي ادارې، هسپتالونه او سړکونه جوړوي. د سوات ولس بیا وایي حکومت په تېرو وختونو کې هم دا قسمه ډېرې ژمنې کړي دي خو عملي کړي یې نه دي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان سوات مټه کې د خزو لپاره د شناختی کارت جوړولو ځای پرانستی دستورې ته وینا کې ویل چې دوی ته په ملک کې معاشي ستونزې را مخامخ وي ولی اوس په هغې باندې قابو موندی شوی دی او ټول ملک کې د ولس ښېګړې لپاره کارونه روان کړی شوي دي. دوی ویل چې سوات کې د ولس لپاره یو شمېر لوی پروژې روانې دي او دوی مقصد ولس ته اسانتیاګانې ورکول دي.
ڈینٹل کالج دے انشاءاللہ پا جون جولائی کے باغم آپریشنل کو او داغی سرہ سرہ دے بنگور سیٹی دے اوبو چکا مسئلہ 8.5 ارب اگم ما ایشین ڈیولپمنٹ بینک سر خبر اکڑی دے پائے کی مورا چولے دے شپک کالج جون بات انشاءاللہ پا سواد کی جوڑی دا مٹ اسپتال اپ گریڈ شے دے روان بجٹ کی بعد دا ہر زلی دے پارے یو میگا پروجیکٹ آچو.
په دغه مهال د سوات سره تعلق لرونکي مرکزی حکومت مواصلات وزیر مراد سعید هم په سوات کې د ترقیاتی کارونو ذکر وکړو او د مرکزی حکومت پروژو تفصیلی وړاندې کړو.
په یو صوبایي حلقه کې تاسو صرف کوم چې کم ټینډرې روانې دي. په هر صوبایي حلقه باندې 40-40 کروڑ روپۍ سیب د لارو قصور پاره، 40-40 کروڑ روپۍ سیب د وټور پاره، 40-40 کروڑ روپۍ د وډیو روډونو پاره او د هغې سره سره کم زمون دا مین روڈ چی مٹی تراغلے دا کبل پتر پاندے پا دیکی دا گیس تاکار مکمل شی وزیر اعلی صاحب دا آغی منظوری ور کری دا دا آغی شمو زون والا دا مٹی پورے او دا دیز این والا دا بر شور پورے او دا شور نبیارا گٹ پی اچارا پورے دا ٹول سڑک چی کم دے دا منظور شوئے دے.
د وزیر اعلی محمود خان په تفصیلی وینا زی خبریال سید الرحمن وای چې 15 میاشتو کې د وزیر اعلی سواد ته دغه 15مه دوره ده ولې تر دې د ما اولسته عملی ترقیاتی کارونه په نظر ناراضي.
زما په خیال کم د اعلانات چې دینو دا د هغه پوره بده باندې مون خلک یقین نشو کولای تر څو پوره چې د دې عملی جامه غوستره شي نه. یو د غټ وجه دا هم ده کوم ګورو د ملکن ډیویژن د ټول نغټ هسپتال لیدل ته ګوري سیټی سکین ماشینان خراب دي، دل د شیدو د ایکسری ماشینان خراب دي، د غشن کروډونه دي، نو د روډونه د ملمجبی روډ دی، د کالا روډ دے دوی چې پای باندې 80% کار مکمل شوی دی خو تر اوسه پورې اغه نه دی شوی. نو سړی په دې باندې نشي ویلای چې په 15 میاشتو کې د خلکو چې څنګه امیدونه وو چې یکدم بدلته وزیر اعلی راشي یا وفاقي غټ غټ وزارتونه رالل دلته بشیدن یو لوی تبدیلی راشي نو اغه تبدیلی تر اوسه پورې د خلکو ته په نظر نه راغلی.
وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان به دوه ورځنۍ د سواد په دوره کې بیلابیلو ځایونو کې د ترقیاتی کارونو پرانستی کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د دې په اړه د وضاحت غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا حکومت څنګه د سهیل ایاس په نوم داسې تن ته نوکری ورکړې وه چې له ماشومانو سره جنسي تیرې پې ثابت شوې. سهیل ایاس هغه تن دی چې د تیر اونۍ د راول پنډې پولیسو نیولې او منلې ده چې تر دیرشو زیاتو ماشومانو سره جنسي تیرې کړې دي. دې کس د خیبر پښتونخوا له حکومت سره د سلاکار په توګه کار کړی و. اوس پښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په لوړو څوکیو خلک څنګه ګماري. زموږ همکار په بوریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه په دې اړه وضاحت غوښتی دی چې څنګه یې یو مجرم ته نوکری ورکړې وه. یا د کمیټې د غوښتنه د نومبر پر 2 د پیپلز ګوند د مخکښ سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې سوې غونډه کې کړې ده. د کمیټې په غونډه کې پر دې خبره حیرانتیا ښودل شوې ده چې څنګه یو مجرم ثابت شوی کس ته د حکومت د سلاکار دنده ورکړل شوې وه. دا له هغه وروسته ده چې د راولپنډۍ پولیسو د نیولې کس سهیل ایاز په اړه یاد کمیټې ته خپل رپورټ وړاندې کړ. کمیټې پریکړه کړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے استازی به په دې اړه وضاحت وړاندې کوي چې دې کس ته څنګه اجازت ورکړل شوی و. کمیټې دا غوښتنه هم کړې ده چې د نیول شوي کس د تعلیمي اسنادو او تجربو په اړه معلومات او هغه اشتهار دي هم ورته وړاندې کړل سي چې د خیبر پښتونخوا حکومت پرې دې کس ته نوکری ورکړې وه. د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر عاطف خان مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه داسې طریقه کار نه و چې د چا د ګمارلو پر وخت دی له هغه څخه د پولیسو ریکارډ هم واخیستل سي.
فرض کړئ یو سړی بهر بلکې چاته سبق کړی د موږ سره خو د هغې داسې څه انتظام نه وي په کار ده چې کتلې کېږي خو اوسه پورې خو داسې فارمل څه طریقه کار به نه و چې هغه به داسې قسم ډیسیژونه کتلې کېدل.
د عاطف خان ګوند تحریک انصاف له 2013 کال راهیسې په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی. له نوموړي مو پوښتل چې دوی کله د لوړو چوکیو لپاره خلک ګماري نو طریقه کار یې څه وي؟
د هر ډیپارټمنټ خپل خپل کاري خو خلک خدای چې دغه کوي چې ای خو اکیډمیک ریکارډ ګوري. نارملی خو چې کوم انټرویو کېږي یا چې کوم ټیسټ اخیستل کېږي نو هغه کې خو اکیډمیک ریکارډ او پروفیشنل کوالیفیکیشن او داغه چې سب مارټی هغه کتل کیږي نارملی دا پروسیجر دی.
دا مسله له غورس راپورته سوچي د راولپنډي پولیسو د نومبر پر 12 موویل د سهیل ایاز په نامه د سکس نیولې دي چې پر دیرش ماشومانو د جنسي تیری کولو اعتراف یې کړی دی. د راولپنډۍ پولیسو د سینټ کمیټې ته ویلي چې 46 کلن سهیل ایاز د نړۍ په 9 هیوادونو کې ګرځېدلی خو په برتانیا او ایټلی کې هم پرې له ماشومانو سره د جنسي تیری کولو تورونه ثابت شوي او سزا شوی و.
د پاکستان د کتابونو قومي ادارې نېشنل بک فاونډیشن د خیبر په پوسټ ګریجویټ سرکاري کالج کې په اول ځل د کتابونو میله لګولې ده. ولته په ارزانه بیا په کې درسي او دغسې نور معلوماتي کتابونه ترلاسه کیږي. دا چې د میلې ارزښت او مقصد څه دی په دې هکله د فرهاد شینواری دا رپورټ اورو.
د کتابونو دغه میلې د ارزښت په اړه د خیبر پوسټ ګریجویټ کالج پرنسپل شیربادر مشال ریډیو توای
الکانو پکې خو کافی انټرست واغسته. مونږ خپل لیبرری ته هم بکس واغسته او خپل پروفیسرز هم کافی پرچیز وکړو. نو دا یو داسې لکه ټیک دا ډیجیټل نه خو په کار چې بکس هم مونږ سټل هغې سره انوالو وو هغې سره ټچ وو نو هغې سلسلې کې الکانو هم کافی دغه شو کړل خپل انټرسٹ شو کړل مونږ هم نو انشاءالله وزیر دا به هر کال مونږ مینج کوو.
د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکی عالم خان وای د دغه میلې مقصد په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق بیدارول دي.
بک فیر مقصد زمنګ دا دی چې زمنګ نوجوان نسل کتاب کلچر پای کې پروموټ شي او دلته چې ډسکاونټ مونږ ورکو په ډسکاونټ ریټ باندې ملایوي بکس 40% پر مونږ ډسکاونټ ورکو اوورال بکس باندې او دې علاوه مونږ چې کوم دی په ټوله صوبا کې الحمدلله مونږ سره موبایل بک شاپ دی. مونږ په روټین ډیلی بیس باندې مونږ دا بک شاپ ګرځي هر سکول ته هر کالج ته هر ادارې ته ایون چرته داسې پروګرام یې هغه ته مونږ ځو. زمونږ مقصد هم دا چې زمونږ نوجوان نسل کې کتاب کلچر پرموټ.
د د دغه کالج زده کوونکی ذبیح الله اپریدی هم ځنی کتابونه اخیستی او د وای
ډیر اهم کتابونه دی یار قسم فلسفه والے کتابونه شته ساينسي کتابونه هم شته انګلیش کې دی اردو کې دی پښتو شاعري ادبي هر قسم کتابونه هم شته دا کې ما د شاعري رحمان بابا یو کتاب اخستو ور سره ور سره د ساينس پلانټ بارکه باټنی بارکه مې یو کتاب خرید کړم
د نېشنل بوک فاونډیشن چارواکو ویل چې دوی به نورو قبایلی ضلعو ته هم ورزي او هلته به په زده کوونکو کې د کتاب کتنې شوق پیدا کولو لپاره دغه سي میلې لګوي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسیګر سلور نیمې بجې شوې د نجیبا میر نملن خبرونه وورو
په کورما کې ځایي سوداګرو ترانسپورټرانو د کسټم کلیرنګ ایجنټانو خپل احتجاج ختم کړی دی دوی د تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې په خرلاسو سیمه کې پر هړتال لاس پورې کړو د احتجاج ترتیبونکي وایي د پوځ لجمنو وروسته احتجاج ختم کړی او لارۍ پرانیستې ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات ملکن لپاره د یو شمیر تعلیمي او پرمختیایي منصوبو اعلان کړی موړی تیره ورځ په مټه کې یوې دستوري ته په وینا کې ویل چې په ملک کې اقتصادي ستونزې په ختمېدو دي خو د سیمې خلک وایي حکومت د تشي وادې نه کوي عملي ګامونه دې هم پورته کړي د پاکستان په پارلیمنت کې د اپوزیشن ګوندونه وایي چې د حکومت پر ضد د احتجاج په درېمه لړۍ کې به ټول ګوندونه په ګډه برخه اخلي دا لړۍ تیره ورځ د ملک په بېلابېلو سیمو کې د احتجاجي مظاهرو نه پیل شوه اپوزیشن د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د زیاتولو پلان لري د مسؤلینو په وینا دا بندر کولی شي چې هر کال شاوخوا 1 میلیون ټن تجارتي مالونه ولېږدوي د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلین په بحرین کې امنیتي فورم ته د وینا پر مهال ویلي د یو لړ نړیوالو پیښو باوجود چې ظاهرا په ایران ښکیل ښکاري پاریس په د تهران سره د خبرو دروازې پرانیستې ساتي د ایران عدلی پخلی کړی چې په هغه هیواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو ترتیبوونکي سل مشران په دې تور نیولې چې په ټولنه کې ناقراری خپروي ایران دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړی چې ځینو کسانو ته حتی د مرګ سزا ورکول کېدای شي د عراق په بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون څلور کسان وژل شوي دي په دې سره د اکتوبر له لومړۍ نیټې د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژلو شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 340 ته پورته شو
لند خبرونه د نجیب امیر نوارې د لاریدونکو اوس وخت شوې د ونیس خبرونه د سولې په لور په نننې خبرونه کې د په افغانستان کې د سولې او د غسي التا د طالبانو د حقانی شبکې د دریو غړو د وشل کېدلو بیا د امریکایي پروفیسورانو خوشی کېدو په اړه خبري شوې د خبرونه بشیر ګوښ جوړ کړی راځي چې ورته وښو
د سولې پر لور
افغان حکومت د ترګری ډلې حقانی نیټورک یا شبکې درې مهم کسان له زندانه خوشی کړی دي دا کسان د طالبانو سره د دوو یرغملو بهرنیو په بدل او افغان سولې مذاکراتو په تمه پریښودل شوی دي نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو زه بشیر ګواخم هرکلی مکوم اوریدونکو افغان حکومت د نومبر په 12مه د حقانی شبکې درې مشران انس حقانی حافظ رشید عمری او حاجی ملی خان له بنده خوشی کړی دي د طالبانو دا درې وړه بندیان په افغانستان کې د کابل په هنتون د دوه پروفیسورانو چې یو امریکایي او بل هغه استرالوی دي په بدل کې خوشی شوی دا استادان په 2014 کال کې له کابل تښتول شوی وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 12مه په ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خبرېدونکو وینا کې هیله څرګنده کړه چې دا کسان به بین الافغانی خبرو ته لار پرانیزي
په خاطر زمينه سازي مذاکرات رو در رو
د طالبانو سره د مستقیمو خبرو پیلولو په هیله د پایدار سولې چې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د پوهنتون استادانو سره د بشري حس په خودلو سره په مشروط ډول د درې کسان پریږدو
مشروط از بند رخصت
د سولې پر لور
د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولې وو، خو د نیولو ځای یې نه و ښودلی. انس حقانی د حقانی شبکې مشر غړی دی. دا شبکه د طالبانو برخه ده چې جلال الدین حقانی یې بنسټ ایښی و. دا ډله د لویو خونړیو بریدونو لپاره مشهوره ده. د جلال الدین حقانی تر مرګ وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د دې ډلې مشر شو. انس حقانی د سراج الدین ناسکه کشر ورور دی. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دغې شبکې تر ټولو مهم کس دی. ولسمشر غنی ډاډ ورکړی چې د دې کسانو خوشي کېدل به د ښځو او نورو وګړو حقونه، د جمهوریت اصل او نور ارزښتونه او همداسې په تیرو کلونو کې د افغانستان لاسته راوړنې قرباني نه کړي. هغه همداراز وویل چې د دې کسانو له خوشي کېدو سره به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرو حملو د شنډولو چارې څخه هم لاس وانخلي.
د 2014 کال د اګست د میاشتې په اتمه نیټه د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تنه استادان تیمتی جان ویکس د استرالیا اوسیدونکی او بلې کیوین کینګ زموږ د دوست او متحد هیواد امریکا ته به چې زموږ د اولادونو د روزنې او زده کړو لپاره افغانستان ته راغلي وو او په تدریس بوخت وو، له کابل ښار څخه وتښتول شو تر څو د دې استادانو کورنیو او اړوندو هیوادونو ته دا ډاډ ورکړو چې موږ د خدمت او شرافت د قدردان ملت او دولت په توګه د هغوی چې د علم او دانش د ترویج په خاطر زموږ هیواد ته راځي هرکلی او درناوی کوو. ما په کراتو ویلي دي چې با عزته او تلپاتې سوله او ثبات ته رسیدل یوه ورځ دې ته هم اړتیا لري چې موږ د هغه تریخ قیمت ورکړو، مګر دا قیمت او بیا به د جمهوریت اصل د وګړو او ښځو حقونه او زموږ لاسته راوړنې نه وي او هیڅ ډول جوړجوړی او تفاهم به دا ارزښتونه قرباني نه کړي.
ستا ګلالي ګلالي ګل ګل ځوانا وینو لمبېدل ستا ګل غټۍ تنکي تنکي ماشومان بے وقت اور جدل بدل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن بدل ترو پانی وری گیلا آسمان وطن ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورش ساتھ وجو دور نا اب دشمن پورش سما جانا جانا وطن افغان وطن سنا لوی په بارو دو کشل دتر تا مینه دو وفارن غنا توی په بارو دو کشل هر ذکر نوین ساسی ز خفقان وطن هر ذکر نوین ساسی ز خفقان وطن ساز وجو دور نا اپ دخمن پورش ساز وجو دور نا اپ دخمن
زه بشیر گواخیم او تاسې مشال ریډیو ته غوږیست د سولې پر لور خبرونه اورئ. یو لوړ پوړي افغان چارواکي د نومبر په 11مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویلي وو چې د حقانی نیټورک دغه درې مهم غړي قطر ته د امریکایي نظارت لاندې استي. هغه ټینګار کړی وو چې د دې معنا دا ده چې افغان حکومت سره بندي دا کسان خوشي کېږي نه، بلکې امریکایان ورسره واده کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. د افغانستان جاسوسي ادارې این ډی ایس ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټیکنالوژۍ پوه دی او خپلې شبکې ته یې د مالي سرچینو برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې یو نظامی قمندان او په قطر کې میشته د طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی. چارواکي د دلویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. حاجی ملی خان بیا د انس حقانی ماما دی. هغه د حقانی شبکې لپاره په پیسو راټولولو تورن شوی. د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې له پاکستانی وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه وغوښتل چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې دې مرسته وکړي. هغه ورسره د همداسې کولو ژمنه کړې وه. ورته ویلي وو چې په دې اړه به ډېر ژر ښه خبر واورئ. د حقانی شبکې په اړه د ګڼو راپورونو برابرونکي رحیم الله یوسفزی وایي انس حقانی د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د امریکایانو سره یې په خپل مذاکراتي ډله کې هم د هغه نوم شامل کړی دی. نو آیا خوشی کول به د سولې په خبرو کې ګټه ولري؟
انس حقانی خو جلال الدین حقانی زوی دی او د هغه ډېر زامنو په جنگ کې مړه شوي دي او افغانستان کے ہم اور پاکستان کے ہم وہ دا اس کم پاتی دن پارے کے سراج الدین حقانی دے یا دے دے یا نور کسان دے تازہ چیز اہمیت ہم دا دے کہ دا دے حقانی دے کورنے یا غلی دے درے کسان خدا دی اور نور ہم قدیس کسان دے دی والی کی اگر خوشی کری سی پتہ باد لگے اور بیاد اگر دوا چکہ مستدان دے دا خوشی کی گی
رملا سے دغه د ایسای مشورته له مقابل ته دا شین تصور تاسو تړلی خیر کنه
مقصد دې چې اصلي چې کوم مقصد دې د ایسای د مشر د سفر هغه خدای دې چې دا اوس چې کوم پاکستانی سفارت او اته کې ویزه ورکول کار تللې شوی دې بنشي دې او بیا اته کې پاکستان دا وایي چې هلته پاکستانی چې کوم چارواکي دي سفارتکار دي هغه ډېر تنګول کېږي هغې پاک له ډېر شکایت کړي پاکستان ګیله کړې ده. نو دغه وجه ده چې دوی وایي چې د هغې امنیت ته خطر دی. نو دوی ځکه ورغلي دي او بیا د هغې نه مخکې پېښور کې چې کونسلګري وه د افغانستان هغه هغې احتجاج کړی وه دغه تړلې وه یو خدا ماته موضوع کاری خاص سفارتی اړی کې امنیت او دا خبرې سفارتکار چې دی او دا کنسولګری او دا سفارت چې کوم چارواکي دي داغې له وسنه تحفظ ورکول کې چې دا شکایت څنګه لړکی کې افغانستان کوم څه ویلي دي چې موږ به کوشش کوو چې دا ویلا امنیت ورکو. خدا دې چې اوس چې ایسای مشر لاړ شي او نور پاکستان حکومت چارواکي لاړ شي کابل ته نو په نورو مسلو باندې به هم خبرې کېږي او دا د افغانستان چې کوم سګیلې شکایتونه دي پاکستان چې کوم دي په دې به هم کېږي او عمومي توګه باندې د امنیت چې کوم صورتحال دی یا د دوی یو بل سره دا د سولې دپاره او د پولې د امن دپاره تعاون کولی شي او نشي کولی دا خبرې هم دي. زه خبر نه یم چې د انس حقانی دا موضوع به هم دوی په دې به خبرې کړې وي خو زلمی خلیلزاد چې پاکستان ته راغلی وو بیا افغانستان ته دوبارې لاړو داسې ښکاري چې دغه موضوع هغه د پاکستان حکومت چارواکو سره هم څېړلې ده او په هغې باندې خبرې شوې دي. د سولې پر لور
اوریدونکو دا مشال ریډیو او تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. زمو کوربه بشیر گواهیم. امریکا په افغانستان کې د ترګری کولو او القاعده وسلوالې ډلې سره د اړیکو لامل د طالبانو ټوله حقانی شبکې د ترګرو په لیست کې اچولې او پر مشرانو یې سفری بندیزونه لګولې. خو په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفیر د حقانی ډلې د دغه دریو غړو د پریښودو هرکلی کړی دی. اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې په لور خپرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر گواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو د سولې په لور خبرونه کې تاسو ته طالبانو د حقانی شبکې د درې غړو او د امریکایي دوه استادانو د خوشی کېدو په موضوع خبرې اوریدلې. اوس وخت شوه د یوې بلې خبرونې جمهوریت غږونه. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکړ د هغو مبارزینو کیسې در اوروي چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړی دی. د دې لړۍ بل خبرونه د پخانی سیاستوال او خبریال امتیاز عالم د مبارزه په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په دې خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات امتیاز عالم راکړي دي چې مشال ریډیو یې په سرکاري توګه تصدیق نشي کولای. خبرونه عبدالحی کاکړ جوړه کړې. راځي چې ورته وکړو.
د مشال ریډیو په جمهوریت غونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي وهل سوي ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړي دي. نننۍ خبرونه د پخواني سیاسي مبارز مدني فعال او خبريال امتیاز عالم د جدوجهد په اړه ده. د پاکستان په سیاست او صحافت چې څوک ژور نظر ساتي د هغو لپاره د امتیاز عالم هنوم او د هغه کار ناآشنا نه دی. د نوموړي سیاسي سفر له نن 55 کال وړاندې هغه وخت پیل شو چې لا هم په نهم جماعت کې وو. په دې هیواد کې د جنرال ایوب خان مارچلا و چې پر ضد جمهوري قوتونو مبارزه کوله. جنرال ایوب خان بالاخره مجبور شو او اعلان یې وکړ چې په 1915 کال کې به ولسمشریزه ټاکنې کیږي. جمهوریت غوښتونکو ګوندونو د پاکستان جوړونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان په مقابله کې کاندید کړه. په 1945 کال کې انتخاباتي کمپاین پیل شو او امتیاز عالم په 15 کلنۍ کې د پوځي امریت پر ضد سړک ته راووت او له سړکه پولیسو جیل ته یووړ. امتیاز عالم هغه ورځ یادوي.
زه ماشوم وم چې د ایوب خان پر ضد په هیواد کې سیاسي ماحول جوړ شوی و. ایوب خان د بالغ رائے دهی پر بنیاد ووټ ورکول ختم کړی وو او یو جالی بلدیاتی نظام یې جوړ کړی وو. د ایوب خان پر ضد د قائد اعظم محمد علی جناح خور فاطمه جناح میدان تراوتې وه. د جمهوریت بحالۍ لپاره په ټول هیواد کې سیاسي سرګرمیانې تیز شوې وې. موږ ماشومان په اول ځل د فاطمه جناح په حق او د ایوب خان په مخالفت کې لارو کوڅو تراوتې وو. هغه وخت زه په نهم جماعت کې وم او موږ پولیسو ونیولو. څوره دی وروسته په ښار کې اخوډه بوشو او موږ یې راخوشي کړلو. دا اول ځل وو چې زه گرفتاره شوم. موږ ماشومانو بیا د فاطمه جناح لپاره انتخابي مهم چلولې. محترمې انتخابات وګټل خو ایوب خان ورسره ټګي وکړه.
په 2 جولای 1949 کال کې د پنجاب په باهول نگر ښار کې زیږیدلې د امتیاز عالم د لومړی جیلو خورستې نه. هغه چې په عمر څومره په خېدلې هغه مری د پاکستان او نړۍ د سیاست پاړه په پراخېدله. له جیل راوتو وروسته امتیاز عالم خپل سیاسي فعالیت ته دوام ورکړ. په 1978 کال کې د جنرال ایوب خان خلاف ولسی پاتون زور واخیست او بلاخره مجبور سو چې واک بل پوځي امیر جنرال یحیی خان ته وسپاري. انتخابات وسول. په مشرقي پاکستان کې عوامي لیگ زیاتی چوکۍ وګټلې خو هغه ته د واک کورکول پر ځای جنرال یحیی خان په بنگال کې فوجي کاروای پیل کړه. امتیاز عالم د مغربي پاکستان په هغو لږو کسانو کې وو چې د فوجي کاروای خلاف احتجاج وکړ او نتیجه دا سوه چې هغه بیا زندان ته واچول سو.
ما د جنرال یحیی خان په واکمنۍ کې په مشرقي پاکستان کې د پوځي کاروایي مخالفت کړی وو. موږ ونیول شو او یو کال په جیل کې وساتل شو. هغه وخت جنرال نیازی د لاهور مارشلای مشر وو. موږ یو کال سزا شو. موږ یو کم 1.5 زده کوونکي جیل ته واچول شو. چې را خوشی شو نو مشرقي پاکستان له موږ جدا شوی وو.
مغربی پاکستان د مشرقی پاکستان بلیدلو او په یو آزاد بنگلادیش بدلیدلو وروسته په پاکستان کې د پیپلز پارټی مشر ذوالفقار علي بټو په واک کې راغلی. شاغلی بټو به ځان ته سوشلیست ویلی او دا هغه څه وو چې د پاکستان مزدورانو او کروندګرو ته جرأت ورکړ چې د خپل حکومت لپاره مظاهرې وکړي. امتیاز عالم په دې ورځو کې د یونیورسيټي زده کوونکی وو او له دغو مزدورانو سره ملګری سو.
اور پھر بھٹو صاحب نے حکومت سنبھالی بٹو صاحب چې په واک کې راغلو نو په ټول هیواد کې د مزدورانو تحریک زور واخیستو. هغه وخت موږ د نیشنل سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی و. زه د دې مشر وم. موږ چې له یونیورسټیانو فارغ شو نو مزدور کسان پارټي مو جوړه کړله. خو د بټو صاحب په وخت کې موږ ډېر ووهل شو. یونینونه یې رامات کړل. ما د میاوالي په جیل کې له نورو مزدورانو سره په ګډه شپږ میاشتې جیل تېر کړو. موږ په 1974 کال کې داسې مهال ونیول شو چې د میاوالي په مچره سیمه کې مو د مزدورانو یو جلوس راایستلی و. دا وخت پولیسو راباندې ډېر تشدد وکړو او سلسل یا یو نیم سل ډنډې یې ووهلو. په ډېر بد حالت کې جیل ته یوړو او بیا هلته هم را باندې تشدد وشو.
په 1978 کال کې جنرال ضیاء الحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ختم کړ. د دې پر ضد جمهوریت غوښتونکو احتجاج وکړ. امتیاز علم او ملګرو باندې تور ولګېدی چې دوی د جنرال ضیاء الحق تختې د چپکولو د سازش برخه دي او هغه سره له ملګرو په همدې تور ونیول شو.
بیا چې کله بوټو صاحب ته پانسی ورکړل شوه نو د جنرال ضیاء الحق امریت ډیره ویرونکې بڼه خپله کړله. د هغه امریت ډیر زیات مذهبي، انتها پسنده او فاشیست وو. بوټو صاحب ته تر پانسی ورکولو وروسته موږ هم مجبور شو چپټ شو. د ولسی حقونو د بحالۍ لپاره د جدوجهد کولو په لړ کې پر موږ مقدمه جوړه شوې. زه بیا په 1978 کال کې ونیول شوم او په 1985 کال کې راخوشه شوم.
د تیرو جیلونو په مقابله کې د جنرال ضیاء الحق جیل د امتیاز عالم لپاره تر ټولو اوشت او له تشدد ډک ثابت شو.
پر موږ باندې زیات تشدد د جنرال یحیا خان په امریت کې وشو. خو تر دې زیات تشدد د ضیاء الحق په مارشل لا کې وشو. او زه تر شپږو میاشتو پورې په وارسک کیمپ کې وساتلی شوم. دا په خیبر پختونخوا کې یو ټارچر سیل و. تر شپږو میاشتو پورې په داسې حال کې وساتل شوم چې ګیره مې 3 فوټه اوږده شوه. ویښتان مې بیخي لوی شوي وو. لامبلې مې نه و. نوکان مې پرې نه کړل شوه. په سخت یخنۍ کې بېله بسترې پروت وم. شپږ میاشتې وروسته چې له هغه ځای راوستلم نو داسې ښکارېدم لکه چې له قبره راایستلی یم.
امتیاز عالم نه یوازې دا چې په بد حال کې ساتل شوی وو بلکې په هغه به بدني تشدد هم کېدلی.
ہاتھ باندھ کر دروازہ تھا لوہے کا اس کی سلاخوں میں
زمالا سنتے ہتھ کڑے راچا بولے بھی او لاسونه به د اوسپنې دروازې په سلاخونو راوتړل او ټول شپه به زړاندو. خو براغلو خو لاسونه به مې وچ شو. نو بیرته به راپاسېدم. په جیل کې چې وم نو تر 3 کلونو پورې بیړۍ راچولې وې. دې ته تاسو خوشبختي ویلی شي او که بدبختي چې باچا خان ته چې کومې بیړۍ اچولې وې د هغو وزن 15 کیلوګرامه وو او زما د بیړۍ وزن هم 15 کیلوګرامه وو. حالانکه هغه وخت زما وزن 15-15 کیلوګرامه وو. هغه دومره غټه وه چې زما تر خولې را رسیدله.
امتیاز عالم له قبایلي سیمو څخه نیول شوی و چې ورسره پښتون سیاستوال شیرعلي باچا هم ملګری و. خو شیرعلي باچا گرفتاری ورنه کړه. په 15 کلونو کې د امتیاز عالم په وینا هغه عدالت ته وړاندې نه کړل شو.
جب 4-5 سال گزر گئے تو اس کے بعد ایک دفعہ ملٹری کورٹ لگی.
پینځه کال چې تیر شو نو پوځي عدالت ولګول شو. خو هغه اوریدنه هم بیا وزنډوله. زه هیڅ یو عدالت ته وړاندې نه کړم او نه هم را باندې رسمي تورونه ولګول. په 1975 کې نور ټول خلک خلاص شو. خو زه یې خوشاله نه کړم. زه د اف سی آر په دفعه کې په جیل کې وساتلم. لطیف پریده زموږ دوست او مشر ده. هغه په های کورټ کې مقدمه وکړه او زه د عدالت په حکم خوشی کړل شوم.
د امتیاز عالم له زندانه تر خوشی کېدو شاوخوا 3 کال وروسته په 1978 کال کې جنرال ضیاء الحق د الوتکې راغورځېدو په پیشه کې مړ شو او له دې سره په پاکستان کې د جمهوریت بحالۍ اعلان وشو. د هغه کلونو چې شوروي اتحاد په کمزوري کېدو و چې اثر یې د پاکستان په چپلاسي سیاسي ګوندونو هم پریوت. چپلاسي سیاسي ګوندونه سره مات رامات او کمزوري سو چې له کبله امتیاز عالم مایوس شو او د سیاست پر ځای صحافت ته مخه وکړه. خو په 1999 کال کې جنرال مشرف د نواز شریف حکومت ړنګ کړ. په 2000 کال کې امتیاز عالم او ملګرو د خبریالانو ازادي سازمان سیفما جوړ کړ. امتیاز عالم د جنرال مشرف په امریت کې یو اربیا زندان ته واچول شو.
هم یک انساني حقوق کی بحالی کے لیے
مونږ د انساني حقوقو د بحالې لپاره غونډه کوله چې بهر راووتو نو پولیسو ونیولو. مونږ درې څلور ورځې په تاڼه کې وساتل شو. پولیسو به دړکې راکولې خو بیا راخوشي شو. دا زما وروستۍ گرفتاري وه، خو زه یې اوس بیا لجي او ټلویژن ایستلو ته مجبوره کړم. دا ځکه چې پر میډیا بندیزونه او سینسرشپ لګول شوي دي. ما به په جیو ټلویژن رپورټ کارډ نومي پروګرام کولو، خو له هغه یې فارغه کړم.
جیو کا رپورٹ کارڈ وہاں سے مجھے فارغ کروا دیا گیا.
امتیاز عالم دا سیاسی مبارز، صحافی او خبریالانو دا حکومت دا فعال پتوګه پنځه پنځوس کاله جدوجہد کړی دی. هغه وایي پښیمانه نه دی، خو تل یې د یو ولسواک پاکستان د جوړېدو د خوب رښتیا کولو هڅه کړې ده.
بن یونٹ کے خلاف بھی لڑے ہیں ہم، وفاق کے لیے لڑے ہیں، صوبائی حقوق کے
مونږ د ون یونٹ خلاف د صوبې د حقوقو او د کامی جبل لپاره مبارزه کړې ده. مونږ دا وختل چې پاکستان یو داسې ملک شي چې پکې د ټولو قانونو شرکت برابر او رضاکارانه وي. مونږ د جنرال ایوب خان، جنرال یحیی خان، جنرال ضیاءالحق او جنرال مشرف خلاف ځکه مبارزه کوله چې پاکستان یو عوامي، ترقی پسنده او وفاقی هیواد شي. داسې هیواد چې پکې خلک په امن کې ژوند وکړي، ګاونډیان یې په امن کې وي او د منطقې په کچه یو معاشي اتحاد جوړ شي چې ورسره غریبي ختم شي او د هیواد پیسې د وسلو پر ځای د خلکو پر خېګړه او ترقۍ خرسي شي.
پیسې جو ہے اور ذرائع جو ہے قومی وہ جنگوں پہ اور اسلحے کی دوڑ پہ خرچ کرنے کی بجائے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ترقی کے لیے خرچ ہو.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونو پروگرام کې مو د پخوانی سیاسي مبارز، مدني فعال او خبريال امتیاز عالم د جدوجهد کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پوري مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ہم نشینے گم ہم نشینے اس ہرا